افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې. په دې نیم ساعته خبري مجله کې اوري چې د ولسي جرګې ځینو غړو په ځینو ولایتونو کې د داعش د فعالیت پر پراخېدو اندېښنه څرګنده کړه. په خبري مجله کې نور راپورونه هم لرو، خو په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په شمال کې د داعش حضور په اړه اندېښنې یوازې رسنیز بحثونه دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د کم عمره سرتیرو په موجودیت اندېښنه څرګندوي، او داسې احتمال شته چې انقره د روسیې تولید S-400 ډوله هوایي دفاعي سیستم وپیری. د خبرونو تفصیل، د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په شمال کې د داعش حضور په اړه اندېښنې یوازې رسنیز بحثونه دي. دغه وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت پر وړاندې جنګیدونکې ډلې په بېلابېلو نومونو فعالیت کوي، خو په ملي شورا کې د خلکو ځینې استازي بیا وایي داعش ډلې د هیواد په شمال کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي. د دې موضوع تفصیل په همدې مجله کې اورېدای سي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د کم عمره سرتیرو په موجودیت اندېښنه ښيي. دغه کمیسیون د مرکزي دفتر یو غړي عبدالله عابد نن ازادي راډیو ته وویل چې له ملي او نړیوالو ضمانتونو سره سره لا هم په دې برخه کې اندېښنې پر ځای پاتې دي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د شمال ختیځې څانګې مشر هم رسنیو ته ویلي چې امنیتي ځواکونه ځینې ماشومان په پوځي برخو کې روزي او جنگ ته یاستوي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د انسان تښتونکو یوه څلور کسیزه ډله نیولې ده. دغه ولایت امنی قمندانۍ د جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر ولی محمد عسکري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډلې څه موده مخکې د کندهار ښار له میرویس مینې څخه یو ځوان تښتولی و او له کورنۍ څخه یې د هغه د خوش کېدو په بدل کې پیسې غوښتې وې.
د ټریپټي نجیب الله دی، عبد الله دی، محمد دی، دغه څلور کسه موږ بیل فعل په میرویس مینی کې ونیولې چې په ابتدایي تحقیقاتو کې خپل جرم اعتراف کړی دی.
نوموړي ویل چې دوی د دغه کورنۍ له شکایت وروسته په سیمه کې عملیات وکړل او دغه ځوانې وژغوره. نیول شوو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی د آسیا د زړه هیوادونو شپږمه غونډه د افغانستان او هند په مشرۍ د هند په امرتسر ښار کې جوړه سي. دغه وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل
آنچه در ششمین کنفرانس وزرای پروسی استانبول یا قلب آسیا مورد بحث قرار خواهد گرفت،
دوی هغه څه چې په مشخص ډول به په دې کنفرانس کې بحث پرې وسی هغه د دې پروسی لاسته راوړنې او په مخ کې پراته خنډونه دي، او همدارنګه له دغو ستونزو د راوتلو په مسلې به خبرې وسی. نوموړي ویل چې دا کنفرانس د دسمبر په څلورمه جوړیږي او پکې به د افغانستان په ګډون د بیلابیلو هیوادونو استازي ګډون وکړي. وسن څو نړیوال خبرونه، د سې احتمال شته چې انقره د روسیې تولید S-400 ډوله هوایی دفاعي سیستم وپیری. ټاکل شوی روسیه او انقره پر دې موضوع بحثونه پیل کړي. د روسیې د پوځي تخنیکي همکاري د فدرال ادارې مشر الکساندر فومن پرون انټرفاکس خبری اژانس ته ویلي چې شاید ډیر ژر د دواړو هیوادونو د حکومتونو څخه جوړ یو کمیسیون په دې اړه خبرې پیل کړي. د ترکیې د دفاع وزیر فکری ایشق د نومبر پر 18 ویلي وي چې انقره دغه روسی سیستم پر رانیولو غور کوي، خو هیله وشو دي چې د دوی د ناتو متحدین نور وړاندیزونه ورته ورکړي. ترکیه تیر کال هم له چین څخه د ورته دفاعي سیستم د اخیستلو په اړه خبرې کړې وې، خو وروسته له هغه چې د ناتو متحدینو یې مخالفت ورسره وکړ نو دوی دا خبرې پرېښودې. هالنډي چارواکي اټکل کوي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په اروپا کې له 80 تر 80 پورې تروریستي بریدونو لپاره آمادګي نیولې ده. د هالنډ د تروریزم پر ضد مبارزې همغږي کوونکي نن له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د اسلامي دولت ډلې په اروپا کې خپل پلویانو ته ویلي چې سوریه ته بیرته ولاړ نسی او په اروپا کې دي د بریدونو لپاره آماده اوسي. د وایي اروپا ته نیدل د هغو کسانو شمیر کم کړی چې د اسلامي دولت ډلې سره د یو ځکه دوه لپاره په وروستیو کلونو کې منځني ختیځ ته ورغلي دي، خو چې دا پدې معنی نه ده چې د ترهګرۍ ګواښ له منځه تللی دی. پر دې سربېره هغه خبرداری ورکړ چې دا چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې د له منځه وړلو عملیات بریالي دي، نو دغه ډله په ټوله نړۍ کې خبره شوې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف چې په یمن کې د حوثي یاغیانو په وړاندې جنګیږي د 48 ساعتونو لپاره اوربند اعلان کړ چې سر له نن پیلېږي. دا په روان کال کې دریم ځل دی چې اوربند اعلانېږي. د سعودي عربستان یو رسمي خبري اژانس ویلي چې که حوثي یاغیان هم دا ومني او د خپل تر کنټرول لاندې سیمو ته د بشري مرستو لېږلو ته اجازه ورکړي نو کېدای سي دا اوربند نور هم وغځېږي. او د تبت ستر مذهبي مشر دالای لاما منګولیا ته د خپل څلور ورځنی سفر په پیل کې هلته له بودایي عبادت کوونکو سره لیدلی چې د چین قهرجن اعتراضونه راپارولی دي. سلګونو عبادت کوونکو د یو اتیا کلن دالای لاما د لیدو لپاره سلګونه کیلومتره واټن وهلی او حتی له ګاونډي روسیې څخه ورته راغلي وو. د منګولیا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي و چې حکومت دغه هیواد ته د سولې د نوبل جایزې وړونکي دالای لاما د شخصي سفر په برخه کې هیڅ نسو کولی. د همدې ورځې په لومړیو کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې پیکینګ په هر هیواد په هر نامه چې وي او په هره سطحه چې وي د دالای لاما د چین ضد چلا غوښتونکو فعالیتونو سره په کلکه مخالف دی. د خبرونو پای
ماشمنۍ خبري مجله اوري. اور چې د ولسی جرګې یو شمېر استازو په څو ولایتونو کې د دایښ د فعالیت پر پراخېدو اندېښنه څرګنده کړه.
د حکومت او د امنیتي ارګانونو نه په جدي توګه غواړو چې خپل جدي اقدامات وکړي.
ځینې کارپوهان وایي په پاکستان کې د پاګواش مؤسسې لخوا جوړېدونکې غونډه به د افغانستان لپاره لاسته راوړنه ونه لري.
هغه کسان چې پاکستان سره نږدېوالی لري هغوی کوشش کوي چې پاګواش کې د پاکستان حضور حتمي کړي.
ځینې سناتوران او سیاسي کتونکي وایي د حکومتي مشرانو ترمنځ اختلافات به د نظام د ړنګېدو سبب سي. د اداري فساد سترو جرمونو ته د رسیدګۍ ځانګړې محکمې د نظامي څارنوالۍ یو رئیس په دوه کاله او شپږ میاشتې بند محکوم کړ. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښنه څرګندوي چې اوس هم د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې کم عمره سرتیری سته. آیا امریکا به فتح الله ګولن چې په ترکیه کې د کودتا په هڅه تورن دی انقرې ته وسپاري؟ په دې اړه راپور په همدې خبري مجله کې واورئ. د ولسی جرګې یو شمېر غړو په ځینو ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیت پر پراخېدو اندېښنه ښکاره کړه او له حکومت څخه یې د دې ډلې په وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. بل لوري ته دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې داعش ډلې ته ځای نسته. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې داعش ډلې له ننګرهار ولایت سربیره وس خپل فعالیتونه کونړ، زابل او ځینو نورو ولایتونو ته هم پراخ کړي دي. د ولسی جرګې غړي سخي مشواڼي د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د کونړ په ولایت کې د داعش ډلې جلب او جذب په چټکۍ سره روان دي.
مرکزی حکومت دې ته توجه نه کوي. د کونړ په مختلفو ولسوالو کې د داعش دعوت روان دي او ځوانان یې ننګرهار او نورو ولایتونو ته.
د ولسی جرګې بلغړی عارف رحمانی هم وایي چې داعش د زابل ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې فعال حضور لري او له ښو امکاناتو برخمن دي. د زابل ډیری ولسوالۍ د داعش تر کنټرول لاندې دي. دوی په ډیرو پیاوړو تجهیزاتو او امکاناتو سره فعالیت لري او داعش ډله هلته ښه سازماندهي او مدیریت لري. له دې وړاندې د زابل والی بسم الله افغان مل ازادي راډیو ته ویلي وو چې داعش ډلې د زابل په څو ولسوالیو کې مجهز مرکزونه جوړ کړي دي. بلخوا د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان وایي که د داعش پر ضد جدي اقدامات ونه سي ښایي داعشیان دغه ولایت له جدي خطر سره مخ کړي، خو وسلوال طالبان په زابل ولایت کې د داعش ډلې حضور ردوي. بلخوا د ولسی جرګې دویم مرستیال ظاهر قدیر چې د شنبې په ورځ د دغه جرګې مشري کوله له حکومت وغوښتل چې د هیواد روان امنیتی وضعیت ته دی بشپړه پاملرنه وکړي.
د کونړ وضعیت، د زابل وضعیت، د افغانستان د نورو ولایاتو وضعیت او بل خصوص چې اوس د سرپل موضوع یاد شوله، د حکومت او د امنیتی ارګانونو نه په جدي توګه غواړو چې خپل جدي اقدامات وکړي. امنیت داخلي کمیسیون ته وظیفه ورکول کیږي امنیتی ارګانونه دې راوغواړي دا موضوع دې په جدي توګه ورسره وڅېړي.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې داعش ته ځای نشته او سر پورته کولو ته به یې پرې نګدي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادۍ راډیو ته وویل چې د داعش ډلې د سوق او ادارې ټولې سیمې تر څارنې لاندې دي. دوی وایي موږ د دې ډلې ټول د سوق او ادارې ټولې سیمې تر څارنې لاندې نیولې. دوی نشي توانېدلی چې داسې ځای جوړ کړي او که چېرته داسې څه وي هغه یوازې خبرې دي. کوم ځای کې چې دوی فعالیت کوي د قهر سیلاب په نامو عملیات روان دي. له دې وړاندې داعش ډله تر ډېره په ننګرهار، غور، غزني، زابل، فراه او یو شمېر نورو ولایتونو کې فعاله وه او د ملي شورا ځینې غړي څرګندوي چې د افغانستان شمال ته یې هم ریښې ځغلولې دي.
ورسته له هغه چې د افغانستان په شمال کې د داعش د حضور په اړه اندېښنې څرګند شوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په شمال کې د داعش حضور یوازې مطبوعاتي بحث دی. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
هغه ډله چې یو وخت یې په افغانستان کې حضور ردیده، اوس یې تر شماله د فعالیتونو په غزیدو اندېښنې څرګندېږي. کومه موضوع چې دفاع وزارت یې یوازې د بحث تر کچې بولي. د دغه وزارت د ویان مرسیال محمد رادمنش د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو شمالي ولایتونو کې که څه هم د داعش د حضور په اړه بحث کېږي، خو افغان ځواکونه هلته د داعش جنګیالیو سره نه دي مخ شوي. هغه په دې باور دی چې د افغان حکومت پر وړاندې جنګېدونکي ډلې په بېلابېلو نومونو فعالیت کوي.
موږ د هیواد په شمال کې تر اوسه په سازماندهي شکل له داسې څه سره نه یو مخ شوي چې هلته دې د داعش تر بیرغ او نښان لاندې زموږ پر وړاندې تخریبي عمل ترسره سي. که څه هم په ځینو ولایتونو کې په دې اړه څه ویل سوي، خو دا تر اوسه د اطلاعاتو او رسنیو د بحث تر کچې دی.
دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه د هرې هغې ډلې په وړاندې جنګېږي چې د نورو هیوادونو په نیابت جنګېږي او په افغانستان کې تروریستي اعمال ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د شمال په ځینو ولایتونو فاریاب، سرپل، جوزجان او بدخشان کې د داعش د حضور په اړه د ملي شورا د ځینو غړو اندېښنو ترڅنګ د جمهور رئیس لومړی مرستیال هم خبرداری ورکړی دی. تیره میلادي میاشت جنرال عبدالرشید دوستم وویل داسې اطلاعات یې ترلاسه کړي چې داعش د بادغیس له لارې د هیواد په شمال لویدیځ او د بدخشان له لارې د افغانستان په شمال ختیځ کې د مشکېدو هڅه کوي. د دې ترڅنګ په شمال کې ځینو نورو چارواکو د هغې له ډلې د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور په هغه ولایت کې د داعش حضور تایید کړی او په شمال کې یې د دې ډلې د حضور په پراخېدو اندېښنه ښودلې ده. پولیسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازی فتح الله قیصری وایي په شمال کې ورځ تر بلې د داعش فعالیتونه ډېریږي او نور مخالفین د دې ډلې سره په یو ځای کېدو دي.
وزیر داعش به مراتب د شمال روز به روز
په شمال کې د داعش حضور ورځ په ورځ زیاتېږي او زیات شوی. تر څنګ یې هغه طالبان چې په خلکو یې ظلم کړی او یا یې پخوانی رول نشته د داعش تر څنګ ولاړ دي. دا د داعش خلک دي. زه سل په سلو کې تاییدوم چې هلته په شمال کې هره ورځ د داعش حضور زیاتېږي.
داعش روز به روز نفوس زیات شي درایسته.
که څه هم دفاع وزارت راتلونکي میاشت د خاص چمتووالي او د تازه عملیاتو خبره کوي، خو ځینې کارپوهان او د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې د داعش ټوله هڅه شمال کې مشکېدل دي. له دې وړاندې ویل شوي دا ډله د شمال له لارې منځنۍ اسیا ته د رسېدو هدف لري چې روسي، تاجکستاني او قزاقي چارواکو وار له مخه په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسمشر دویم مرستیال په خپل تازه څرګندونه کې په قدرت کې د قومونو پر غیر عادلانه ګډون انتقاد کړی. د مشرانو جرګې غړي او ځینې سیاسي څیرې وایي د حکومتي مشرانو اختلافات به د نظام د ړنګېدو سبب سي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال له حکومتي مسؤلینو غواړي چې پرې نږدي سیاسي بې اتفاقي لا پسې ډېر سي. قاسم سولمل او پرې اړه نور جزئیات.
د افغانستان مشران جرګه وایي چې د ملي وحدت حکومت د سیاستوالو د ګډون پر اساس رامنځته سوی او نه باید چې یو قوم له قدرت محروم خو بل ته زیاته ونډه ورکړل سي. د دغه جرګې دویم مرستیال حسیب الله کلیمزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که سیاسي اوضاع همداسې وي نو د ملي وحدت حکومت به خپل عمر پوره نه کړي.
د ملي وحدت حکومت رهبرانو ترمنځ اختلافات په چوکیو، اختلافات په پوستونو، اختلافات په نورو مسایلو هیڅ وخت د ملت په خیر نه دی، هیڅ وخت د نظام په خیر نه دی او د نظام د پایښت لپاره یو لوی ګواښ دی.
په ملي وحدت حکومت کې د خپلمنځیو اختلافاتو په اړه اندېښنې وروسته له هغې رامنځته سوې چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ولسمشر پر کړنو انتقاد وکړ. له هغې وروسته د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هم حکومتي مشران په قوم پالنې تورن کړل. د اصلاحات او ښې حکومتولۍ په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود هم ویلي چې په اوسني نظام کې قدرت انحصاري سوی دی. دا هغه انتقادونه دي چې جمهور ریاست تل رد کړي او ویلي دي چې د ټولنې ټول قشرونه په واک کې شریک دي. خو د انتقادونو دا لړۍ دلته نه ختمیږي. په روسیې کې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشم په قدرت کې د قومونو پر ناعادلانه ګډون انتقاد وکړ او ویلي دي چې سیاسي اختلافات په افغانستان د ناورین خواته بوزي. هغه انتقاد چې د ولسمشر مرستیال ویند شاه حسین مرتضوی یې د ښاغلي دانش نظر بولي او په دې اړه له تبصرې ډډه کوي. خو د سیاسي اختلافاتو د حل لاره څه ده؟ د احمد شاه مسعود د بنسټ رئیس او سیاسي څیره احمد ولی مسعود په دې باور دی چې د حل لار د قدرت جوړښت بدلون او په رهبرۍ کې د تعادل رامنځته کول دي. کنه نو د نوموړي په خبره اختلافات په همدې ډول دوام وکړي. دی وایي زما پیشنهاد دا دی چې باید تعادل رامنځته شي، خو تعادل په سلیقوي توګه د قومونو د مشرانو په راوستلو نه جوړیږي. عدالت د قدرت په جوړښت کې توازن، ملي لیدلوری او داسې نور هغه څه دي چې کولی سي د دولت په چوکاټ کې تعادل رامنځته کړي. ښاغلی مسعود ټینګار کوي چې د ملي وحدت حکومت د جوړښت سیاسي موافقتنامه باید عملي سي. د ده په باور د اساسي قانون د بدلون د لوی جرګې جوړېدل هم یوه اړتیا ده.
عمردل چې د مشرانو جرګې غړي او ځینې سیاسي کارپوهان وایي د حکومتي مشرانو اختلافات به د نظام د ړنګېدو سبب سي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښنه څرګندوي چې اوس هم په امنیتي ځواکونو کې کم عمره سرتیری سته. د دې کمیسیون مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل افغانستان د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون ته ژمن دی او باید په دې اړه خپلې ژمنې عملي کړي. په شمالي ولایتونو کې ځینې خلک تاییدوي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې اوس هم کم عمره سرتیری لیدل کېږي. تفصیل له خان محمد سین ناوري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې سره له دې چې افغانستان د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون اصولو ته ژمن دی، خو اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې کم عمره لیدل کېږي. د دې کمیسیون د مرکزي دفتر غړي عبدالله عابد د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له 2011 میلادي کال وروسته یو ځل بیا د اندېښنې پیدا شوې چې د امنیتي ځواکونو لیکې په بشپړه توګه له کم عمرو څخه پاکې شوې نه دي.
د جنگ قوانین بشپړ صراحت لري چې د جنگونو په جریان کې ښکیل اړخونه باید زیاته هڅه وکړي چې په نښتو کې د ملکي خلکو او په تیره د ښځو او ماشومانو تلفات تر ډیره حد کم شي. سربیره پر دې په 1993 لمریز کال کې په نظامي قطعاتو کې د ماشومانو د شاملېدو د منع قانون هم تصویب شو چې کلک ضمانتونه پکې شوي، خو د دغو ملي او نړیوالو ضمانتونو سره سره په دې برخه کې اندېښنې پر ځای پاتې دي.
په ورته وخت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د شمال ختیځ سانګ مشر حیات الله امیری ځینو رسنیو ته ویلي چې امنیتي ځواکونه د جنگ د ټولو نړیوالو اصولو خلاف ځینې ماشومان په پوځي برخو کې روزي او جنگ ته استوي. د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د شاملېدو په اړه د بدخشان د ولایتي شورا مرستیال محمد اکبر انوري ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت په مرکزي سیمو کې د دې کار مخه نیول شوی، خو په لیرې پرتو سیمو کې امکان لري چې ځینو کم عمره هلکانو د دولت په پلوۍ وسلې راخیستې وي.
زمونږ یو شمېر دوستان چې په لرې سیمو کې دي وایي چې درباکیانو په لیکو کې دا ډول موضوعګان شته او دا ستونزه لیدل شوي او ځینو هلکانو وسلې اخیستې دي چې درباکیانو په لیکو کې دي.
د کندوز ځینې اوسیدونکي تاییدوي چې په امنیتي ځواکونو کې کم عمره سرتیری موجود دي. د نوروز په نامه د کندوز ښار یوه اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پله ما پر لسکلو تر 15 کلو ما دسې ماشومان لیدلي چې په اردو کې یا په قطعاتو کې په نظامي بخش کې وظیفه اجرا کوي. دا د جلب جذب له خوا ناخوښه اداره سي. 43 کاله نه ته عمر نه یې رسېدلی، بدلان نه شي کنه.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا ادعا ردوي او وایي چې په وروستیو کلونو کې د امنیتي ځواکونو له ټولو لیکو څخه کم عمره سرتیری ایستل شوي دي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل
افراد زیر سن د نیروهای امنیتی افغانستان به خصوص پولیس ما
کم عمره افراد د ټول هیواد په امنیتی ځواکونو او په تیره په پولیسو کې یو تن هم نه لرو. تیر کال او سږ کال موږ یو ارزیابي وکړه، پوخه موجود و، خو سږ کال د هیواد په وسیمه کې هم داسې افراد نه لیدل کیږي.
د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې د ملي اردو له ټولو لیکو څخه کم عمره سرتیری ایستل شوی دی. امنیتی ځواکونه دا هم وایي چې په روان کال کې د جمهور رئیس د حکم په اساس د هیواد ټول امنیتی ځواکونه ارزول شوي او کم عمره سرتیری ځنې ایستل شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې اوس مهال د افغانستان په ګډون د نړۍ په 14 هیوادونو کې سباندې 2,50,000 کم عمره هلکان او نجونې په امنیتي ځواکونو کې د سرتیرو په توګه جنگي دندې ترسره کوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
ځینې کارپوهان وایي په پاکستان کې د پګواش موسسې لخوا جوړېدونکې غونډه به د افغانستان لپاره لاسته راوړنه ونه لري. تمه کېږي دغه غونډه د سه شنبې پر ورځ په اسلام آباد کې وسي چې هدف یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کېدل دي. قسیم سولمل د چارو له کارپوه نظر محمد مطمئن څخه د مرکې په پیل کې د دې موسسې د غونډو د موثریت په اړه پوښتنه کړې.
پګواش دوه ناستې چې په قطر کې وسولې، یو ډول طالبانو خپل پیغام په کې وړاندې کړو، افغان حکومت هم وړاندې کوي او افغان سیاستوالو هم ګډون کړی و، یو ښه پرمختګ و. ولې په وروسته کې هڅه وسوله چې د پګواش دغه پرمختګونه یو ډول خندنی سي، مشکل سره مخ سي.
مشخصا دا کسان به څوک یو څوک وړي چې دا ناسي نتیجه ورنه کړي؟
ګوري په افغانستان کې هر څوک کلاس وهنه کوي، پاکستان هم خپل کسان لري، ایران هم لري، نور هیوادونه بیم لري. هغه کسان چې پاکستان سره نږدېوالی لري هغوی کوشش کوي چې پګواش کې د پاکستان حضور حتمی کې، مخکې کانفرنسونو کې پاکستانیانو په پګواش کې رول نه درلود او په هغوی کې ګډون هم نه درلود، غواړي چې داسې زمینه په مساعده کې چې پاینده کې پاکستاني ریټایر یا متقاعد جنرالان په پګواش کې ګډون ولري.
مطمئن صاحب، دا چې اسلام آباد د تازه سوي دی چې داسې غیر رسمي ناسته د دوی په خاورو کې جوړه سي، فکر کوي علت دا دی چې خپل پاکستان وسط نړیوالو تر فشار لاندې دی، که یا د طالبانو موقف داسې دی چې دوی خپل غواړي د سولې خبرې باید په یو نوي ډول پیل سي؟
زه فکر کوم چې پاکستان غواړي د نړیوالو نظر بل لور ته واړوي او په پګواش کې خپل حضور پر اټلونکو کې په خلکو باندې ومني. د پګواش په سمې ناست کې طالبان خبر هم نه دي او بلنه هم نه ورکړل شوی.
نو فکر کوي آی د دې دوړ هیوادونو ترمنځ لري کې په دې حد خراب دي چې بل اخره ضرورت کوشش او پګواش ته چې نړیواله ماسه ده او د سولې په مسایل کې کار کوي چې دوی باید مستقلی توب کړي او د دوړو هیوادونو اړیکې ښې کړي.
نو کله افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابېږي، باید د ډیپلوماټیک لار نه هغه خپل مشکلات په خپل حل کړي. پګواش نه کولای شي ولې هڅه دا کیږي چې پاکستان د دې نه کار واخلي، ځکه هغه چار جانبه ناستې چې شروع شوی ولې او پاکستان یې شروع کړی ولې هغه ناکام سولې، طالبانو په کې ګډون ونه کړي. همحاله پګواش په قطر کې ناستې لرلې او طالبانو کې ګډون کاوه، یو ډول امیدونه ورته و. اوس غواړي پاکستان چې د پګواش دغه پروسه هم سبوتاش شي او هغه خپل غش دین واخلي چې چار جانبه ناکام شوی، پګواش هم باید ناکام شي.
د چارو کارپو نظر محمد مطمئن وو. د اداري فساد سترو جرمونو ته د رسیدګۍ ځانګړې محکمې د نظامي څارنوالۍ یو رئیس په دوه کاله او شپږ میاشتو تنفیذي بند او 50,000 افغانیو جرمې محکوم کړ. د لوی څارنوالۍ مسؤلین وایي چې لسګونه نور قضیې هم تر پلټنو لاندې دي. نور تفصیل د واصل وصال پر راپور کې.
د اداري فساد سترو جرمونو ته د رسیدګۍ ځانګړې محکمې یو پخوانی نظامی سرنوال چې د جنرالۍ رتبه لري د 50,000 افغانیو د رشوت اخیستو په جرم په بند محکوم کړ. دغه محکمې په خپل دویمه ناسته کې د موظف سرنوال د مدافع وکیل او تورن د سرګندونو اوریدو وروسته د نظامی سرنوالۍ پخوانی رئیس عبدالحی جرات په دوه کال او شپږ میاشتو بند او 50,000 افغانۍ جریمې محکوم کړ. د قضایي پلاوي رئیس شیراقا منیب د شنبه پر ورځ د دې حکم په صادرولو سره ویل محکوم کس د استیناف غوښتنې حق لري.
تو اسامی عبدالحی جرأت ولاد عبدالشکور را در قضیه اخذ رشوت
دی وای تا عبدالحی جرأت د عبدالشکور زوی مو د رشوت اخیستو په قضیه کې د جزا قانون د 255 ماده مخې د نظارت او توقيف د پیل څخه په 2 کال او شپږ میاشتو تنفیذي بند او 50,000 افغانۍ نقدي جریمه مجازات کړي.
حق اعتراض و استیناف خواهی طرفین طبق قانون محفوظ است.
د موظف سرنوال په وینا عبدالحی جرأت له دې وړاندې هم په ورته جرم محکوم شوی وو او د اداري فساد سترو جرمونو ته د رسیدګۍ ځانګړې محکمې قضایي پلاوي له لوی سرنوالۍ څخه د نوموړي د بیا تقرر په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. دغه محکمه چې نږدې 15 میاشتې وړاندې د اداري فساد دوسیو ته د رسیدګۍ په هدف د حکومت لخوا په فعالیت پیل وکړ، د دویمه دوسیه وه چې په اړه یې حکم صادر کړ. دغه محکمې تیرونی د عزیزی بانک د مشتریانو د خدماتو پخوانی امیر چې د 1,250,000 ډالرو په اختلاس مجرم پیژندل شوی وو په لس کاله او تو میاشتو تنفیذي بند او د یادو پیسو په بیرته سپارلو محکوم کړ. په ورته وخت کې د لوی سرنوالۍ مسولین وایي لسګونه نورې قضیې تر پلټون لاندې دي چې ډیر ژر به دغې محکمې ته انتقال شي. د افغانستان د لوی سرنوالۍ ویان
جمشید رسولی ویل د 500 په شاوخوا کې قضیه په دغه عدلي او قضایي مرکز کې تر کار لاندې دي. د یو شمیر پاره پلټنې پیل شوي او یو شمیر تکمیل شوي قضیه ماده دي تر څو محکمې ته انتقال شي. همدارس د اداري فساد په وړاندې د مبارزې اړوند د اداري فساد د ګډې کمیټې د سار او نظارت د برخې مسؤول عبدالعزیز اریایی د محکمې د دغه اقدام چې دغه پروسه یې د خپل یو سرنوال څخه پیل کړ هرکلی وکړ. خو دی وایي یوازې د حکومت په رهبرۍ کې د سیاسي ارادې شتون کافي نه دی، بلکې دغه مسله باید په ټیټه کچه هم تر جدي څارنې لاندې ونیول شي او حکومت باید ورته رسیدګي وکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
په بلوچستان کې احتجاج کوونکو له مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ترک ښوونځیو د ښوونکو زده کوونکو د ایستلو پریکړه دې بیرته واخلي. تفصیل کوټې د ایوب ترین په راپور کې.
د پاکستان د حکومت له لوري و ترک استادانو ته په درو ورځو کې د هیواد پریښودلو د پریکړې په ځای تېر ورځ د کوټ پرس کلب و مخته و احتجاج مظاهره وسوه. په مظاهره کې د پاک ترک ځایي استادانو د ښوونځیو زده کوونکو د دوی مندو او پلرو په ګډ شمیر کې ګډون درلود. دغه مظاهره چانو نه هیواد په لاسو کې پلیکارډونه نیولي وو، بلکې د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه هم ورکول. پر دې مهال په کوټه کې د پاک ترک ښوونځي د لومړنۍ زده کړو د څانګې پرنسپلې میرمن سونیا ایرم وویل چې د دوی د احتجاج مقصد یوازې دا دی چې ترکي استادان په زور او زبردستی و خپل هیواد ته نه شړل کیږي.
وہ لوگ جو ہیں یہاں پر مکمل طور پر صرف اور صرف تعلیم کی خدمت کر رہے ہیں.
میرمن سونیا ایرم وائی چدا خلق پبش پڑا تو گا دلتا یہ واجی دا تعلیم خدمت کوي او دا دوی دا سیاست سرا حس تڑاو نستا سمجھ گوشتانا دا چھ پاک ترک استازانو او شاگردانو تا دی دا دی سزا نور کول کیجی او دوی تا دی دا تعلیم دا خبرولو اجازه ور کول سی. پر دی محال دا الورز دا کرد دا شونزی دا مشر عبدالبصیر خان ویناوا
دا یو ډیر بهترین سیستم په پاکستان کې روان دی. غریب طلبا د پاره د اسپیشلی د بلوچستان د خلکو د پاره دا یو د نعمت دروازه ده. آیا دا دروازه د نس بند د ترکی شروع نش کم دلی دي اغه د خپل خدمت دی د 13 یو شکلو سور کوي او د 13 یو شکلو سدي خپل داس کسان بدی کسته چاغو خپل د عمر نیمه سدلی تیر کړي دلی د خلکو دور کړي ده. نو آیا زمش د کم زمش دي د رسم او رواج کم دي اغه داس نس کېدلی چې سړی په دوه ورځ کې په درو ورځ کې تور ته بس او لار سدي سي خپل بشتري مشري شاندې تسکه دا ډېر نه صافي ده. د دې سره
نوموړي غوښتنه وکړه چې حکومت دې و ترکو استادانو ته په پاکستان کې د تعلیم د خپرولو په خاطر د اوسېدو اجازه ورکړي او استادانو ته دې په درو ورځو کې د پاکستان د پرېښولو پریکړه بیرته واخلي. دا یادونه ور ده چې د ترکو ولسمشر د پاکستان د دوو ورځو د دورې وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون شوی دی. خو د هغه د راتګ څخه لمخه حکومت و ترکو استادانو ته د پاکستان څخه د وتلو امر کړی و. د ترکو استادانو په څارنه کې دا وخت په پاکستان کې د 2000 څخه زیات زده کوونکي د نړیوالې کچې زده کړې کوي.
عمر دل چې په بلوچستان کې احتجاج کوونکو له مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې د ترک ښوونکو او زده کوونکو د ایستلو فیصله دې بیرته واخلي. مایکل فلین چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت د سلاکار په توګه غوره کړی وړاندیز کړی چې واشنگټن باید ترکیې ته د فتح الله ګولن په سپارلو سره له دې هېواد سره اړیکې ښې کړي. تفصیل د ازادي راډیو د خبری مرکز د خبر مرکزی څانګې په حواله له اجمل ان نوري.
متقاعد جنرال مایکل فلین چې د امریکا د دفاعي استخباراتي ادارې پخوانی مشر دی، د هیل ورځپاڼې ته یې په یوه لیکنه کې فتح الله ګولن یو مشکوک اسلامي ملا بللی چې دا مهال په پنسلوانیا کې اوسیږي. د فلین په وینا نوموړي خپله بنسټپاله اسلامي اجنډا پټه کړې. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اداره کې د ملي امنیت د سلاکار په توګه د مایکل فلین د ټاکنې اعلان د جمعې په ورځ وشو. فلین په خپله لیکنه کې ویلي چې د ګولن پراخه نړیواله شبکه ټولې هغه نښې لري چې دا یوه خطرناکه پټه تروریستي شبکه وګڼل شي. مایکل فلین د انتخاباتو په ورځ لیکلي و د ترکیې له لیدلوري واشنگټن د ترکیې اسامه بن لادن ته پناه ورکړې چې موږ باید دا کار ونه کړو. فلین چې د امریکا په نوې اداره کې به د ملي امنیت سلاکار وي په خپله لیکنه کې وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې د ترکیې اهمیت ته تازه کتنه وکړو. نوموړي زیاته کړې موږ باید خپله بهرنۍ پالیسي داسې تنظیم کړو چې ترکیې ته لومړیتوب ورکړو او نړۍ باید د ترکیې له لیدلوري وګورو. دا ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ بریا ستایلې ده او دا یې د انقرې او واشنگټن په اړیکو کې نوی پړاو بللې. نوموړي همدارنګه له واشنگټن څخه د نومبر د 8 نیټې تر انتخاباتو سمدستي وروسته یو وار بیا غوښتنه وکړه چې ګولندې ترکیې ته وسپارل شي. د اوباما ادارې د ترکیې دا غوښتنه د امریکا عدلي وزارت تاړون بللې وه او ویلي دي د عدلي وزارت باید دا وڅېړي چې آیا د فتح الله ګولن د ورسپارلو په اړه د ترکیې غوښتنه له قانوني پلوه پر ځای ده که نه. ګولن په امریکا کې پر کوم جرم تورن نه دی. نوموړی همدارنګه ترهګري او په ترکیه کې ناکامه کودتا دواړه غندلي. د فتح الله ګولن یو وکیل جاسون وینسټن د ګولن په اړه د فلن څرګندونې د اندېښنې وړ بللي خو ډاډ یې څرګند کړی چې د امریکا متحده ایالات به له دې موضوع سره عادلانه چلند وکړي.
اوس له احمد جعفر احمدی سره اوسئ.
تشکر از شما آقای صالح. سلام. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. اعضای ولسی جرگه افغانستان هشدار میدن که اگر حکومت اقدام جدی نکند برخی از ولایات به پایگاه گروه دولت اسلامی یا داعش مبدل خواهند شد. نظر وزارت دفاع ملی افغانستان را هم در این باره پرسیده ایم. انتظار می رود امروز در یک نشست مشورتی امنیتی در کانادا در باره افغانستان بحث شود. پس از خبرها در مورد اینها با جزئیات به شما گزارش خواهیم داد. حالا خبرهای مهم با همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید نگرانی ها در مورد گسترش حضور گروه داعش در شمال کشور بحث رسانه‌ای است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حضور سربازان زیر سن در صفوف نیروهای امنیتی ابراز نگرانی کرده است. روسیه و ترکیه مذاکرات را در مورد خرید احتمالی سیستم دفاع هوایی پیشرفته روسیه به نام S-400 از سوی انقره آغاز کردند. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید نگرانی ها در مورد گسترش حضور گروه داعش در شمال کشور بحث رسانه‌ای است. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت تا کنون این گروه به شکل سازماندهی شده در شمال کشور فعالیت های تخریبی را انجام نداده است.
به شکل سازماندهی شدهش ما تا حال با ایت یک برنامه مواجه نشدیم که با نشان و بیرق داعش بر علیه نیروهای ما در سمت شمال اینا فعالیت های تخریبکارانه و خصمانه را انجام بدن.
اما شماری از نماینده های مردم در ورسی جرگه میگویند که گروه داعش فعالیت هایش را در شمال کشور گسترده ساخته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حضور سربازان زیر سن در صفوف نیروهای امنیتی ابراز نگرانی کرده است. عبدالله عابد یک عضو این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت با وجود ضمانت‌های ملی و بین‌المللی هنوز هم نگرانی‌های از استخدام افراد زیر سن در صفوف نیروهای امنیتی موجود است. در این حال حیات الله امیری رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون شمال شرق بر رسانه‌ها گفته است که نیروهای امنیتی در برخی موارد کودکان را آموزش نظامی داده و به میدان‌های جنگ می‌فرستند. هیئت اداری مشتان و جرگه افغانستان میگوید ادامه اختلافات سیاسی باعث سرنگونی نظام خواهد شد. حسیب الله کلیمزه معاون دوم این جرگه امروز به رادیو آزادی گفت حکومت این کشور باید در تشکیل کابینه از عدالت کامل در پیوند به سهیم ساختن همه اقوام کار بگیرد. مقام های امنیتی کندهار میگویند یک گروه 4 نفری اختطافیان را در این ولایت بازداشت کردند. ولی محمد عسکری مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی کندهار امروز به رادیو آزادی گفت این گروه چند وقت قبل یک پسر جوان را از منطقه میرویس میدان این ولایت را بوده و در بدل رهایی وی خواهان پول هنگفت از خانواده‌اش شده بودند. ادامه اخبار. روسیه و ترکیه مذاکرات را در مورد خرید احتمالی سیستم دفاع هوایی پیشرفته روسیه به نام S-400 از سوی انقره آغاز کردند. الکساندر فومین رئیس شعبه همکاری تکنیکی نظامی خدمات فدرالی روسیه دیروز به خبرگزاری اینترفاکس اظهار داشت یک کمیسیون بین دولتی به زودی ملاقات کرده و در مورد فروش احتمالی سیستم S-400 صحبت میکند. وزیر دفاع ترکیه فکری سک یک روز قبل از این گفته بود که انقره خرید سیستم S-400 روسیه را بررسی میکند، اما او اظهار داشت امیدوار است که متحدین این کشور در پیمان ناتو رای حل دیگری را پیشنهاد نمایند. هماهنگ کننده مبارزات ضد تروریسم در هالند تخمین میکند که بین 60 تا 80 فعال گروه تروریستی دولت اسلامی در اروپا حضور دارند که برای حملات تروریستی آمادگی میگیرند. در مصاحبه اختصاصی با اسوشیتد پرس، هماهنگ کننده ملی مبارزه با تروریسم و امنیت در هالند دیک شوف امروز گفته است گروه دولت اسلامی داعش به پیروان خود در اروپا گفته است که به سوریه نروند و در عوض برای حملات در اروپا آماده شوند. ائتلاف بین المللی تحت رهبری عربستان سعودی که حملات هوایی را در یمن انجام می دهد یک آتش بس 48 ساعته را امروز اعلان کرد. این سومین آتش بس است که در سال جاری اعلان می شود. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گفته است اگر شورشیان حوثی در این آتش بس امضا بگذارند و جریان کمک های بشری را به مناطق تحت کنترل خود آزاد بسازند، این آتش بس تمدید خواهد شد. رهبر مذهبی تبت دلائی لما در جریان سفر 4 روزه به منگولیا با عبادت کنندگان بودایی در اینجا ملاقات کرده که این عمل خشم و اعتراضات چین را برانگیخته است. صدها پیرو مذهب بودایی با وصف سرمایه شدید امروز برای دیدار رهبر مذهبی 81 ساله تبت جمع شدند که بعضی از این افراد از صدها کیلومتر دورتر و حتی روسیه به اینجا رفتند. وزیر خارجه منگولیا اظهار داشت حکومت این کشور به سفر خصوصی برنده جایزه صلح نوبل دلائی لما به این کشور هیچ ارتباط ندارد. یک محکمه در مصر رهبر اتحادیه ژورنالیستان و دو عضو هیئت مدیره آن را به اتهام پناه دادن به فراریان به 2 سال حبس محکوم نمود. رئیس اتحادیه ژورنالیستان مصر یحیی قلاش و 2 متهم دیگر امروز از محکمه دستور گرفتند که هر یک 650 دلار جریمه نیز بپردازند. این قضیه با وقایع ماه اپریل ارتباط میگیرد که پلیس خانه رهبر اتحادیه ژورنالیستان را تلاشی کرده و 2 ژورنالیست را پیدا کرد که به خاطر دخالت در اعتراضات علیه تصمیمی که 2 جزیره در بحیره احمر به عربستان سعودی داده شود تحت تعقیب بودند. پایان اخبار.
تشکر از سید سمی عباس. در ادامه این مجله خبری، هشدار وکیلان به حکومت افغانستان، برخی از ولایات به پایگاه داعش مبدل خواهند شد.
بسیار از ولسوالی‌های کابل تحت کنترل داعش هست. وکیلان و مختلف ولسوالی که در داعش دعوت روان ده او ولسوالان نگران و دور ولایتی را لیکن
دید. پاسخ حکومت چیست؟
اینها نمیتونن در هیچ جایی در محل را به وجود بیارن که به نام کمپاین و یایی که جای باشه که اونا بتونن از اونجا سوقیداری جنگی خود در افغانستان پیاده بکنن.
افغانستان موضوع مورد بحث نشست مشورتی امنیتی در کانادا. لحظات بعد بیشتر خواهیم گفت. یک سارنوال نظامی به بیش از 2 سال زندان محکوم شد.
تو اسامی عبدالحی جرأت ولد عبدالشکور را در قضیه اخذ رشوت به مدت 2 سال و 6 ماه حبس تنفیذی و پرداخت مبلغ 50,000 افغانی جزای نقدی معادل رشوت محکوم و مجازات نمودیم.
سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. پیش از همه می‌پردازیم به نگرانی جدی و هشدار نمایندگان مردم افغانستان در ولسی جرگه این کشور. شماری از وکیلان هشدار می‌دهند که اگر حکومت اقدام جدی نکند، برخی از ولایات به پایگاه گروه دولت اسلامی یا داعش مبدل خواهند شد. با باور وکیلان، فعالیت‌های داعش در کدام ولایت‌ها گسترش یافته؟ در این گزارش نظیفه محبوبی بشنوید.
کنر، ننگرهار، زابل و اروزگان ولایاتی که شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه از گسترش فعالیت گروه داعش در آنها هشدار می‌دهند. اما لوگر که کمترین فاصله را با کابل دارد و گفته این نمایندگان بزرگترین تهدید را می‌تواند برای پایتخت به همراه داشته باشد. حاجی سخی مشفان عضو ولسی جرگه می‌گوید داعشیان در بخشای از کنر سرگرم سربازگیری هستند. اعضای این گروه به ننگرهار و لوگر برای فعالیت فرستاده می شوند.
مرکزی حکومت پیتا
حکومت مرکزی باید به اوضاع امنیتی توجه کند. همکنون در برخی از ولسوالی های کنر سربازگیری داعش ادامه دارد و پس از آموزش به ولایت دیگر فرستاده می شوند.
در این میان عارف رحمانی عضو دیگر این جرگه می گوید گروه داعش با تجهیزات جنگی در بخشای از زابل حضور فعال دارد.
بسیار از ولسوالی های زابل تحت کنترل داعش هست. باید تجهیزات، امکانات و سازماندهی بسیار گسترده آمدن.
پیش از این بسم الله افغانمل ولی زابل به رادیو آزادی گفته است داعش در بخشای از این ولایت مراکز مجهز ایجاد کردند و جنگجویان طالب در برخی نقاط آن مناطق زیر کنترلشان را به داعش سپردند. از سوی دیگر عطاجان حق بیان رئیس شورای ولایتی زابل هشدار می‌دهد که اگر بر ضد این گروه اقدام نشود داعش این ولایت را با خطرات جدی روبرو خواهد ساخت. اما طالبان حضور داعش در این ولایت را رد می‌کنند. سروس پیش زمیر کابلوف نماینده روسیه برای افغانستان نیز از گسترش فعالیت این گروه در ولایت‌های مرزی کشور ابراز نگرانی کرده و گفته است با سران طالبان برای مهار فعالیت‌های جنگجویان داعش در افغانستان در تماسند. با این همه نمایندگان مردم میگویند دسیسه های از سوی کشورهای منطقه که شماری از آنان حامیان طالبان و برخی دیگری از گروه داعش حمایت میکنند در افغانستان در حال شکل گرفتن است و بخشی از کنر مرکز جلب و جذب این گروه شده است. با این حال ظاهر قدیر معاون اول پلیسی جرگه که روز شنبه ریاست این جرگه را بر عهده داشت از حکومت خواست تا به اوضاع امنیتی در کشور توجه جدی کند.
کنر، زابل، ننگرهار، اروزگان و به خصوص سرپل که تازه یاد شد نهادهای امنیتی باید توجه کنند و کمیسیون امنیت داخلی باید مسئولان این وزارت را بخواهد و این موضوع را به گونه جدی بررسی کند.
در کنار نگرانی ها از گسترش فعالیت های گروه داعش، شدت یافتن جنگ طالبان نیز در بخشای از ولایات شمال به خصوص سرپل که همکنون به گفته شماری از نمایندگان درگیری ها در آن شدت گرفته است، نگرانی دیگر است. اما محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع تأکید می‌ورزد که در هیچ جای از کشور برای هراس افغانان به خصوص گروه داعش اجازه سربلند کردن داده نخواهد شد.
ما تمام محلات سوقیداری از یار زیر نظارت داره. اینها نمیتونن در هیچ جایی تور محل را به وجود بیارن که به نام کمپاین و یایی که جای باشه که اونا بتونن از اونجا سوقیداری جنگی خود در افغانستان پیاده بکنن. اگر اینطور یک چیزی وجود داره او فقط در حد گپ است و فعلا در بعضی مناطقی که اینها تهدیدات را ایجاد میکنن به نام قهر سیلاب عملیات ما ادامه داره.
وزارت دفاع افغانستان به آن که سرکوب گروه داعش سخن میزند و میگوید امروز این وزارت 10 عملیات را برای نابودی گروه های هراس افغان در بخشای از کشور راه اندازی کرده است. اما ملا ترخیل یک عضو پلیسی جرگه تاکید میورزد تا هنگامی که جامعه جهانی و حکومت افغانستان برای مهار این دسیسه های بیرونی در سیاست هایشان تجدید نظر نکنند، راه اندازی عملیات ها جز تلفات نیروهای امنیتی و هزینه های هنگفت جنگی دستاوردی در پی نخواهد داشت.
شنیدید که وکیلان میگویند گروه دولت اسلامی یا داعش فعالیت‌های خود را در ولایت‌های مانند کنر، ننگرهار و زابل گسترش داده. اگر شما از باشنده‌های این سه ولایت هستید، از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان میسیم و شماره تلفن پیامگیر ما پیام بفرستید و بگویید که در جایی که شما زندگی میکنید شورشیان داعش را دیده اید، همچنان حضور داعش در محلتان چقدر گسترده است. این است شماره تلفن پیامگیر ما 0700-08-46-20.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 9:13 دقیقه صبح به وقت کانادا است، جایی که انتظار می رود امروز در نشست موسوم به هالیفاکس در باره افغانستان بحث شود. این نشست مشورتی امنیتی سه روزه دیروز آغاز شد. مقام های افغان و پاکستان هم در این نشست شرکت می کنند. همین حالا برشنا نظری خبرنگار آزاد در کانادا از طریق خط مستقیم تلفن با ماست. سلام آقای نظری، به برنامه ما خوش آمدین. محور اصلی بحث های امروز را دقیقاً کدام مسائل تشکیل میده؟
با سلام به شما آقای ژکفر، با توجه به این که روز اول نشست امنیتی هالیفکس در کانادا بیشتر تمرکز داشت روی مسائل امنیتی در اروپا، چگونگی همکاری اروپا در زمینه امنیت بین المللی و همچنان مسائل دیگه از جمله سیاست‌های دفاعی ایالات متحده پس از روی کار آمدن رئیس جمهور منتخب در امریکا، به این مسائل تمرکز داشت. اما روز دوم کنفرانس بیشتر رنگ آشناتر با افغانستان و مسائل پاکستان داره. افغانستان هم جز یکی از بحث‌های بسیار عمده است که تا یک ساعت یا دو ساعت دیگه با آغاز کنفرانس رویش بحث میشه، و پاکستان همچنان یک موضوع جداگانه در مورد توریسم و گونگی مبارزه با تروریسم در پاکستان مورد بحث قرار خواهد گرفت. البته وزیر دفاع افغانستان انتظار می ره که در این کنفرانس اشتراک بکنه، صحبت بکنه، و هیئت بلندپایه هم از پاکستان دعوت شده، از دفتر لوی درستیز پاکستان که در این بحث ها اشتراک میکنن و صحبت خواهد کردن. بیشتر محور بحث در مورد تبادل نظر روی مسائل امنیتی در منطقه خواهد بود، و در این حال یک بحث عمده دیگه هم که باشه که میانه برمیگرده و هم ارتباط میگیره با مسائل امنیتی و چگونگی عبور و مرور توریستای داعش از یک منطقه به منطقه دیگه، این هم جزی از مسائل داغ است که امروز در این کنفرانس مورد بحث قرار خواهد.
شما که مسائل مربوط به افغانستان را تحلیل هم میکنید و طوری که گفتید در نشست هالیفکس هیئت حکومت پاکستان هم شرکت داره، پیامی را که مقامهای افغان و متحدان غربیش با استفاده از این فرصت به پاکستان رسانده می توانند دقیقا چیست؟
خب افغان ها فرصت های زیادی در این کنفرانس ها دارن که بتونن استفاده بکنن و همچنان ترغیب بکنن کشورهای بزرگ دنیا را تا فشار بیشتر وارد بکنن سر کشورهایی که منبع ارسال تروریسم به افغانستان و یا منطقه هستند. البته پاکستان خودش در جریان مسائل افغانستان بیشتر زیدخل است، تروریست ها از خاک پاکستان افغانستان هدف قرار میتن و داخل افغانستان میان. عالی، یک فرصت بسیار مهمی است. احتمال زیاد داره وزیر دفاع افغانستان و همچنان کارشناسای نظامی دیگه افغان که او را همراهی میکنن در این نشست بتونن که فشار بیشتر وارد بکنن و یا دلایل قانع بخش دیگه به اصطلاح ارائه بکنن در کنفرانس تا بتونن پاکستان وادار بسازن که اقدامات بیشتر را اتخاذ بکنه در برابر تروریستا و نگذاره اینا دیگه عملکرد داشته باشن علیه افغانستان. و همچنان در این حال کشورهای عمده که در اینجا هستن، مثلا وزیر دفاع بریتانیا در اینجا هست در این کنفرانس، وزیر دفاع فرانسه در این کنفرانس اشتراک دارن، اینا همه تاثیرگذار هستن روی اوضاع افغانستان، پاکستان و منطقه، و همچنان این فرصت هست که دولت افغانستان بتونه از این استفاده بکنه.
بله، چون فرصت ما خیلی کم است، بانون سوال اخیر از شما، برگزاری نشست بر افغانستان چقدر مهم هست و اختصاص دادن بخشی از این نشست جهانی به موضوع افغانستان چی پیام را می رسانه مشخصا به مردم افغانستان؟
خب گرچه کنفرانس هالیفکس قدرت اجرایی نداره برای از این که بتونه اجراءات داشته باشه، اما تصامیمی که در اینجا به اصطلاح بحث‌هایی که صورت میگیره میتونه تاثیر عمیق روی پلانگذاری و استراتژی‌های آینده داشته باشه، و البته مردم افغانستان میتونن اطمینان حاصل بکنن که در چنین کنفرانس‌های بزرگ حضور دارن، نمایندهشان میآید، صحبت میکنه، و ای به دور از به اصطلاح انتظار نخواهد بود که برخی از کشورهای کمک کننده به افغانستان مثل فرانسه، مثل بریتانیا، مثل خود کانادا اینا توجه بیشتر به افغانستان نشان بدن و در این کنفرانس ها صدای افغانستان بشنون و وزیر دفاع افغانستان یا هیئتی که وجود داره اینا نظرات عمده ای را که ارائه میکنن بتونن به اصطلاح از این نظرات دفاع بکنن و در این حال این نظرات برای جلب کمک های بیشتر به کرسی بشنن.
تشکر از شما. برشنا نظری خبرنگار آزاد در کانادا بود که با رادیو آزادی به گونه زنده صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. مردم.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 101.5 هستید. والی سرپل از احتمال گسترش دامنه جنگ در این ولایت خبر می‌دهد. محمد ظاهر وعدت گفته در درگیری‌ها در سرپل نزدیک به 150 طالب کشته شدند. گزارش شده که مردم از برخ نقاط این ولایت هم در حال فرار هستند. عالم رحمانیار خبرنگار ما از محل گزارش می‌دهد.
محمد ظاهر وحدت والی سرپل که در یک کنفرانس مطبوعاتی با رسانه‌ها صحبت می‌کرد گفت تهدیدات تازه متوجه ولایت سرپل شده و مخالفین مسلح دولت در حال آرایش و ترتیب و تنظیم نیروهایی که از سایر ولایت به این ولایت کمکی آورده‌اند می‌باشند. آقای وحدت می‌گوید احتمال می‌رود جنگ از این هم بیشتر ادامه پیدا کند. با گفته والی سرپل توانمندی و تجهیزاتی که شورشیان سرپل در اختیار دارند در سایر ولایات ندارند.
باز هم آرایش نظامی دارد، آخرین گزارشات بازم میرسانه که اونا بازم تجمع داره، احتمال داره که بار دیگر جنگ بیشتر انکشاف پیدا بکنه و گسترش پیدا کنه.
با این حال شماری از باشندگان مناطق دره بند و بازار کمی میگویند هنوز هم در این روستاها جنگ جریان دارد و مردم در حال فرار از این محلات هستند. دو تن از این باشندگان ولسوالی سیاد که از اثر جنگ های شدید خانه و کاشانشان را ترک کرده اند، چشم دیدشان را از محل چنین قصه می کنند.
نزدیک در ایمان دیخیان همی تو ششنه بود، همی تو تان را میرم یادم هم هم دعوال بودن همی پیش را گرفتیم و تسیرده ششتاد
بودن بیره میگن که تیاره زدن
بسیار تلفات دیشته بود دیگه، بسیار زیاده همیچه زنام زیاد بود.
دیروز آمده وقتی نظر که ما رونه در سلاخ رو بری پاکتار مرکسی تر رو بیر.
والی سرپل میگوید طی این درگیری ها نیروهای امنیتی افغان سخت مقاومت نموده و دولت نیز از طریق زمین و هوا نیروهای افغان را کمک نموده و تا این لحظه هیچ نوع کمکاری از سوی حکومت صورت نگرفته است. اما طالبان مدعیان که شب گذشته روستاهای دره بند و بازار کمی ولسوالی سیاد را تصرف نموده 80 اراده موترسیکل را با 3 رنجر به غنیمت گرفتند و تصریح نمودند که تلفات سنگین را به نیروهای امنیتی وارد کرده اند. اما طالبان در مورد تلفات نیروهای خودشان که طی 6 روز گذشته کشته و زخمی شده اند چیزی نگفتند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر پیام‌هایی را که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان می‌سیم در مورد حضور داعش در برخی از ولایات ارسال کردید با سایر شنونده‌ها شریک خواهیم ساخت. یک سارنوال نظامی که در اداره لوی سارنوالی افغانستان کار می‌کرد و بیش از 2 سال زندان محکوم شد. عبدالحی جرأت به گرفتن هزاران افغانی رشوه مجرم شناخته شده. او به پرداخت 50,000 افغانی جریمه نیز محکوم شده. اما فیصله امروز محکمه در مورد آقای جرأت نهایی نیست و وی استیناف طلب شده می تواند. بیشتر در این مورد در این گزارش از تمیم اخگر بشنوید.
محکمه اختصاصی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری یک سارنوالی نظامی اسبق لوی سارنوالی که رتبه تورن جنرالی دارد را به جرم اخذ 50,000 افغانی رشوه بعد 2 سال و 6 ماه قید محکوم کرد. این محکمه در دومین نشستش پس از شنیدن اظهارات از سارنوال معذف وکیل مدافع و متهم عبدالحی جرأت رئیس سارنوالی نظامی را بر علاوه قید به پرداخت 50,000 افغانی جریمه نقدی محکوم کرد. شیراقا منیب رئیس هیئت قضایی با صدور این فرمان گفت این فیصله نهایی نبوده و مجرم حق استیناف خواهی را دارد.
تو اسامی عبدالحی جرأت ولد عبدالشکور را در قضیه اخذ رشوت طبق هدایت فقره 1 ماده 255 قانون جزا از آغاز ایام نظارت و تلقیحی با مدت 2 سال و 6 ماه حبس تنفیذی و پرداخت مبلغ 50,000 افغانی جزای نقدی معادل رشوت محکوم به مجازات نمودیم. این حکم قطعی نیست. حق اعتراض و استیناف خواهی طرفین طبق قانون محکوم.
با گفته ی سارنوال معذف عبدالحی جرأت قبل از این هم به جرم مشابه محکوم شده بود و هیئت قضایی محکمه اختصاصی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری از لوی سارنوالی خواستار توضیح در رابطه با تقرر مجدد موصوف شد. این محکمه که نزدیک به 5 ماه قبل از سوی رهبران حکومت به هدف رسیدگی به دوسیه های فساد اداری افتتاح شد، از بدوی ایجاد این دومین نشست علنی این محکمه می باشد. هفته گذشته این محکمه فرید احمد عامر پیشین خدمات مشتریان عزیزی بانک در قندهار را به جرم اختلاس 152,000 دلار به 10 سال و 8 ماه حبس تنفیسی و پرداخت این رقم محکوم کرد. در این حال لوی سارنوالی افغانستان میگوید کار روی 10 قضیه دیگر نیز جریان دارد و با تکمیل شدن دوسیه های مربوطه به این محکمه محول خواهند شد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان گفت
حدود 50 قضیه که در این مرکز عدلی و قضایی تحت کار قرار داره تحقیق پیرامون بعضی از این آغاز شده و چند قضیه شام تحقیق پیرامونش تکمیل و آماده معرض ساختن بر محکمه هست.
در این حال عبدالعزیز آریایی مسئول ارزیابی آسیب پذیری معروض به فساد اداری کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری از اینکه این محکمه از یکی از سارنوالان خود پروسه را آغاز کرده استقبال کرد، اما وی میگوید داشتن اراده سیاسی در رهبری حکومت تنها کافی نمی باشد، بلکه این مسئله باید در سطوح پایین هم به گونه جدی پیگیری شده و حکومت به آن رسیدگی کند.
شماری از کارشناسان افغان استیضاح و سلب صلاحیت غیابی وزیران کابینه را خلاف قانون می دانند. پیش از این حکومت افغانستان هم این روند را غیر قانونی توصیف کرده و موضوع استیضاح و سلب اعتماد وزیران را برای تفسیر به استر محکمه فرستاده. بیشتر در این گزارش نصرت پارسا بشنوید.
شمار از کارشناسان افغان به این باورند که ولیسی جرگه وزیران کابینه را خلاف قانون سلب صلاحیت کرده است. موسا فریور کارشناس مسائل حقوقی به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ولیسی جرگه در مخالفت با قانون در غیاب برخی وزیران فیصله کرد و برخی این وزیران را سلب صلاحیت نمود. آقای فریور میگوید در وضعیت فعلی فیصله اخیر ولیسی جرگه به سود افغانستان نیست و باید در این باره راه حل پیدا شود.
مطابق ماده 92 قانون اساسی افغانستان موضوع استیضاح و بالاخره سلب صلاحیت وزرا صراحت دارد. استیضاح باید حضوری صورت بگیرد. حال متاسفانه برخلاف حکم ماده 92 قانون اساسی افغانستان استیضاح در غیاب وزرا صورت گرفته.
ولیسی جرگه افغانستان هفته گذشته 16 وزیر را استیضاح کرد و برای 7 تن آنان رأی عدم اعتماد داد. حکومت افغانستان هم این اقدام ولیسی جرگه را خلاف قانون خوانده و موضوع استیضاح و سلب اعتماد وزیران را برای تفسیر به استر محکمه فرستاد. تلاش کردیم در این باره دیدگاه استر محکمه را نیز داشته باشیم، اما با تلاش‌های بیشتر مسئولین در این نهاد حاضر به مصاحبه نشدند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور به روز شنبه به رادیو آزادی گفت حکومت در انتظار فیصله استر محکمه است.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان فیصله کرد تا زمانی که تفسیر از استر محکمه به حکومت ارسال نشود تمام وزرا به کار خود ادامه میده. ما منتظر همین تفسیر هستیم. به مجرد که تفسیر بیاید باز ما دیدگاه خود اعلام
میکنیم. اما آیا تفسیر قانون از صلاحیت های استر محکمه است؟ موسی فریور کارشناس مسائل حقوقی میگوید این که رئیس جمهور این موضوع را برای تفسیر به استر محکمه راجع کرده در این باره هم ابهام وجود دارد. بنابر اظهارات فریور این موضوع روشن نیست که آیا صلاحیت تفسیر قانون از صلاحیت استر محکمه است یا کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی. در همین حال ولیسی جرگه بر تطبیق فیصله اخیرش تاکید میکند. ظاهر قدیر معاون اول ولیسی جرگه میگوید استر محکمه نباید در این باره فیصله کند که به اعتبار قوه قضاییه زیان برساند. استر محکمه یک قوه با اعتبار است و باید کاری که بر اساس قانون انجام شده باشد نباید در آن وابستگی قوه قضاییه و قوه اجرایه را نشان دهد، زیرا این کار به اعتبار استر محکمه صدمه میرساند. از سوی هم احمد ولی مسعود رئیس بنیاد احمد شاه مسعود به این باور است که حکومت افغانستان و ولیسی جرگه برای استیضاح و سلب اعتماد شمار از وزیران یک سناریو ساخته بودند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برای رادیو آزادی فرستاده اید. ابوبکر از بدخشان می نویسد که شاهد گسترش حضور داعش در این ولایت است. نجیب نوشته که پروژه داعش در افغانستان تازه آغاز شده. حکمت از سرپل می نویسد که طالبان در این ولایت زیر نام داعش فعالیت می کنند. سروری می نویسد که داعش فعالیت خود را در ولایت شرقی گسترش داده. و از زواک نوشته حکومت افغانستان باید گام های جدی علیه داعش بردارد. تشکر از پیام هایتان. چشم برای پیام های بیشتر شما هستیم. در همینجا نشرات امروز رادیو آزادی به پایان رسید. فردا 7 صبح به وقت افغانستان باز هم با تازه ترین خبرها و گزارش ها با شما خواهیم بود. لحظات بعد برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موجه ها شنیده می توانید. خدا نگهدار.